السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې چې زه عصمت څاروانې د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې زابل ته ځو. د زابل والی او د ولایتي شورا منشي مو میلمانه دي. د زابل اوسیدونکي دي په ځانګړي ډول خبر وي کولای شي چې د خپل ولایت د ستونزو او مسایلو په اړه په مستقیم ډول د زابل لوالي څخه او د غراس د ولایتي شورا له مشي څخه پښتني وکي. مخکې در دې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کو او خبرونه پیل کړو، لومړی راځي چې د دې ساعت خبرونه له فرشته جلالزی څخه په ګډه واورو.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره په خپلو کې همکاري وکړي. په کابل کې نن د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د متحده عربي اماراتو پوځ وایي په یمن کې په پوځي عملیاتو کې 22 عسكر وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پر نړیوالو غږ وکړ چې د افراطیت او تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د وګړي راتلونکي د جوړولو لپاره په خپلو کې همکاري وکړي او له موجودو فرصتونو کار واخلي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د کنفرانس په شپږم دور کې چې په کابل کې روان دی وویل، افغان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره خپلې ژمنې ته متحد دی چې ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. په کابل کې نن د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د کنفرانس دوهم او وروستۍ ورځ ده چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي دي. نن د پاکستان د امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو لپاره د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسېد. ازادي راډیو خبریال وایي ښاغلی عزیز د افغانستان او پاکستان د همکاریو پراختیا د سیمې د ثبات لپاره مهمه بللې ده. د بغلان خلک وایي په ډنغوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی او حکومت باید د سیمې د ثبات او د امنیت ټینګولو لپاره نورې لارې پیدا کړي. په ډنغوري کې خلک وایي د جګړې له امله سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي، کلي تخریب سوي او خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. د بغلان امنیه قومندان دا خبر ردوي چې امنیتي ځواکونه بې احتیاطي کوي او وایي چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په سیمو کې پټ دي. د کونړ په سرکانو، مراوري او خاص کونړ ولسوالیو کې قومي مشران وایي په سین کې د سیلونو لامل زرګونو جریبه زراعتي ځمکه تخریب شوي او له حکومت غواړي چې د سین د اوبو د مخنیوي لپاره په سین کې یو کانال یا ستره ویاله تیر کړي. د سرکانو یو قومي مشر وایي
کدا پروژه پلی شي نو زمونږ اطمینان وکړو چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک داني بوس او هغه زراعتي مواد چې د زمکو نه تولیدیږي ان شاء الله د دې اسانتۍ ورکړو ټول مشرقي ته به موږ داني ورکړو.
د کونړ والی له خلکو سره ژمنه کړې چې غور به اور باندې وکړي. او د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې د وسلوال طالبانو پر ضد روان عملیات پای ته ورسېدل. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په غزنی کې امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې شمیر پاکستانی وسلوال هم وژل شوي دي. په قرباغ او ګیرو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو یو عسكر هم وژل شوی دی. وسلوال او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه دی ویلي؟ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې نن په دوو چاودنو کې لستنه وژل شوې دي. لومړی چاودنه د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسو چې د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت د ځانګړو ځواکونو دو افسران او یو پولیس چې د سړک پر غاړه کار کاوه پکې وژل شوې دي. پولیسو د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سیمې کلابند کړې او د درویو حمله کوونکو د نیولو لپاره یې کور په کور تلاشي پیل کړې ده. په سوریه کې د تاریخي اثارو د ساتنې د یوې ادارې مشر مامون عبدالکریم وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش په وسلوالو په پالمیرا کې درې ډېر لرغوني برجور قبرونه نړولې دي. مامون عبدالکریم نن خبري رسنیو ته وویل چې په پالمیرا کې سرچینو تایید کړي چې دغه درې برجور قبرونه چې د عیسی مسیح تر زېږېدو څلور سلوېشت او سل کاله مخکې جوړ شوي وو نړول شوې دي. عبدالکریم ویلی دغه برجور قبرونه ډیر ښکلي او د پالمیرا شهر تر ټولو لرغونی تاریخي اثر وو. د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په پالمیرا کې تیرونی دوه معبدونه چې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې شامل کړي وو نړول. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې غونډه لري او د غیر قانوني کډوالو پر ستونزه خبرې کوي. په دې اړه به نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې هم بیړنۍ غونډه وي. رپورټونه وایي د هنګري د پلازمینې بوداپست د ریل ګاډي په اډه کې د پولیسو او تقریبا 200 غیر قانوني کډوالو ترمنځ کړکیچ لا هم روان دی. هنګري چارواکو پرون هغو کډوالو ته چې غوښتل یې ویانات او لارسي اجازه ورکړه چې ریل ګاډي ته وخیژي، خو وروسته یې هغوی په زور د کډوالو یو کم ته ننوتلو ته مجبور کړل. روان کال لږ تر لږه درې نیم لکه کسانو چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله تیښتې ته مجبور شوي اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. د متحده عربی اماراتو د پاوځوای په یمن کې په پوځي عملیاتو کې د دوی لشتلجه 22 عسكر وژل شوی دي. دغه عسكر د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو غړي وو چې د یمن ته د پوځي عملیاتو لپاره استول شوی وو. د اماراتو د پوځي لامی چې نن د خبر خپور کړی د هغوی د وژل کېدو د شرایطو په اړه څه نه ویلي. خو د یمن پاوځوای عربي ائتلافي عسكر د چاودونکو موادو په ذخیره کې په تصادفي چاودنه کې وژل شو. په یمن کې حوثي اغیانو ویلي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي قواو پر یو مرکز پر راکټي حمله کې یګن شمیره مراتی او یمنی عسكر وژل دي. حوثي اغیانو ادعا کړی چې په دې حمله کې زیات شمیر هلیکوپټر او موټر هم ویجاړ شوی دي. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن پر نړیوالو ژغ وکړ چې د افراطیت او تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړي. پوتین ویل په دې اړه د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره هم خبرې کړې دي. ولادمیر پوتین چې نن د روسیې د لری ختیځ په ولادیواستوک ښار کې خبرې کولې، وویل د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د روسیې د ګډون په اړه بحث لا مخکې له وخته دی.
Если сегодня невозможно, что называется,
Тавайдаба дера грана хабарави чи дого хвадуну турманс чи терроризм пурзд помбарза ки егата да да жгре по дагар ки по мустаким довол да кар да пайл фикр гуши ху паяу довол на яу довол да дого толу хвадуну турманс деве хама хангай да рамстакидо артя дерезда дера موجوده да. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د روسیې د لری ختیځ په ولادیواستوک ښار کې خبري اعلان ته وویل چې د یو شمېر عربي هیوادونو له رهبرانو سره هم پر دې مسله خبرې کړې دي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې د دوی حکومت به له هغو کسانو سره چې په غیر قانوني ډول منځني ختیځه د اروپایي هیوادونو ته ورتښتي د امکان تر حده مرستې وکړي. انګیلا مرکل د هنګري د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې د غیر قانوني مهاجرینو ستونزه د ټولې اروپا ستونزه ده او دوی به د اخلاقي معیارونو پر اساس دغو کسانو سره چلند کوي. د هنګري صدر اعظم پرون وویل چې د اروپا کې د غیر قانوني مهاجرینو بحران د جرمني مسأله ده، ځکه دوی وویل چې دغه غیر قانوني کډوال ټول غواړي چې جرمني ته ولاړ شي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ولایت په ولایت د نن ورځې پروګرام مو زابل ته ځانګړی دی. زابل چې ول زر درې سو درې څلوېش کیلومتر مربع مساحت لري، لکندهار، اوروزګان، غزنی او پکتیکا ولایتونه او بلوچستان ایالت سره پوله لري. د زابل په پنځو کې دوی برخې خاوره غرونه دي، څلورمه برخه یې هوارم ځکه ده. کلات زابل مرکز دی او ارغنداب، اټغر، نوبهار، د چوپان، کاکړ، میزانه، شاجوی، شملزی، شینکی او ترنکی ولسوالی دی. لتیرو دو میاشتو رئیس محمد انور اسحقزی د زابل والی دی. په دې خبرونه کې شاغل اسحقزی او د غرز د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې لږ وروسته اعلانوم چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړي. خو کر افغان بی سیم سیم کارت لري اوس هم کولی شي چې په 8 شمیره اس ام اس یا پیغامونه راولیږي. د ازادي راډیو د فیسبوک پانه هم ستاسو په خدمت کې ده. لمړی هم د زابل والی شاغلی محمد انور اسحقزی تاسو تر کلی وایم، تاسو به په دې لنډه موده کې چې د زابل د والی په توګه کار پیل کړی، لمړی به مو حتما د دغه ولایت په ستونزو غور کړی وي. ستونزې او مسایل څه دي؟ تاسو ته د زابل تر ټولو عمده او مهمه ستونزه کوم مشکره شوه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم کله چې تقریبا دوی میاشت کېږي چې زابل کې زه په کار باندې بوخت یم کار کوم موږ په زابل کې خصوصا په ټول افغانستان کې باید امنیت باندې نظر ونیسو کوشش وکړو چې په منطقه کې امنیت راشي که چیرې په منطقه کې امنیت راشي بیا موږ د بحثازوی کارونه هم کولی شو انکشافي کارونه هم کولی شو تعلیم و تربیت په برخه کې هم کار کولی شو او که چیرې امنیت ونه وي بیا نو هیڅ شی به موږ ونه لرو.
بله د امنیت په باره کې څه فکر کوئ؟ په دغه دو میاشتو کې چې تاسې هلته کار پیل کړی دی څه تغییر راغلی دی که نه هغه وضعیت هماغه پخوانی وضعیت دی؟
وله زما په اند تغییر راتګ په یو منطقه کې په توافق باندې ناشونی دی. کله چې زه زابل ته تللی ما کوښښ کړی دی چې په د خلکو سره دې دوازدید وکړم ولسوالۍ ته ولاړ شم حتی کلي ته تللی یم د خلکو سره کښېناستلی یم د افغانستان په اوسني وضع باندې مې خبره کړې ده مشرانو علما کرامو سره مې لیدنه کړې ده دا لیدنې او خلکو ته قناعت ورکول دا په وضعیت کې تاوان تاثیر راولي مثبت تاثیر راولي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودن. د زابل د ولایتي شورا منشي ښاغلی اسدالله کاکړ هم د ټلیفون له لارې راسره دی. کاکړ صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. والي صاحب وایي چې په دغه دو میاشتو کې چې دوی کار پیل کړی دی له خلکو سره یې کتلی دي څه نه څه په امنیتي وضعیت کې تغییر راغلی دی تاسو څه فکر کوئ؟
مننه ځم خپل سلامونه امنیت موش د زابل امنیتی وضعیت باید درته شي کوم موش د زابل امنیتی وضعیت زابل په درې برخو درته ویشو چې یو جنوبي ولسوالۍ دی یو عمومي شهرا ده چې هغه ولسوالۍ په شهرا پاتې دی شهرا نمبر یک او بل شمالي ولسوالۍ دی زموږ جنوبي ولسوالۍ چې د ډیورنډ پر لیکه پرتې دی فارو کې کله نه کله د دولت ضد جنوبی د دولت ضد وسلوال کله ناکله د ډیورنډ کرښې د هاخوا سره اوړي راځي راتیریږي دې خوا ته زابل ولایت ته راځي چې نسبتا ولسوالۍ یې ډېرې نارامه کړي دي چې په هغه کې د شمنو ولسوالۍ ده د اټغر ولسوالۍ ده شنکي ولسوالۍ ده نو بهار ولسوالۍ ده چې هغه هلته مخالفین راځي پر دغه لار باندې راځي لار د ډیورنډ غلي کې سه راوړي دې خوا ته بله عمومي شهره ده چې د شهره نسبتا امنیتي وستاسو معلومه ده چې لکه په خوا چې پیښې ورباندې کېدلې چې په روسي کې زموږ یو دېرش تنه هېوادوال چې هم د دولت وسلوالو یرغمل دي ونیول ولې دغه پیښې نشته او امنیت یې اوس نسبتا ښه شوی دی پوستې لیدلېږي او بله برخه یې زموږ شمالي ولسوالۍ دي چې په هغه کې خاکې افغان تقریبا د اتو کالو راهیسې د دولت په کنټرول کې نه ده او هغلته د دولت مخالفین په ناس کې راغلي ولسوالۍ چې دولت تل حاکمیت نه لري او بل چې تر لوړ تهدید لاندې هغه ولسوالۍ چې د چمپان دی میزان د ارغنداب ولسوالۍ ده دا ولسوالۍ دي د دشمن تر لوړ تهدید لاندې دي او هلته وضعیت نسبتا چې د ځکني لارې بندې دي ټول اکمالات چې کی دولت د هوا د لارې سي کی نو وضعیت په مجموع کې لکه وو هم چې وايي په ټول افغانستان کې وضعیت هم داسې دی خو بیا هم د دغه نوي رهبري په راتلو سره په وضعیت کې واقعیت هم بدلون راغلی دی.
ډیره زیاته مننه د زابل د ولایتي شورا منشي ښاغلی اسدالله کاکړ. قدر منوردونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري په دې خبرونه کې په زابل خبرې کوو. د زابل والی ښاغلی محمد انور اسحقزی او د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ زموږ ملمانه دي. والی صاحب یو شمېر اوریدونکو د افغان وسیم د تاسو اتلس شمېرې له لارې هم نظرونه لیکلي دي او پوښتنې هم لري د دوی په پیغامونو کې پوښتنې هم شته. له شاجوی ولسوالۍ څخه توخي لیکلي دي وایي د شاجوی ولسوالۍ د معلمینو تنخواوې د اوه میاشتې کېږي چې نه دي ورکړی شوي. نو مخکې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم اول دوی ته ځواب ووایست چې اوه میاشتې خو ډېر وخت دی څنګه کېدای شي چې د یوې ولسوالۍ ښوونکي معاش ترلاسه نه کړي دوی به څنګه ګزاران کوي؟
بله د چوپاو شاجي ولسوالۍ ته مرکز زو خپل تللې او ما البته مې د دې خلکو سره لیدنه کړې ده په هغه آیت په ترتیب کې د آیت رابري د ولایتي شورا رئیس صاحب او اعضا را سره و مشکلات شته ولې ما هغه ورځ یو رسمي آیت استولې دي چې د هغو معلمینو چې معاش نه دی اخیستی چې هغوی ته معاش تفضیح کړي انشاءالله هغوی ته به ټوله اوس معاش تفضیح کړی وي.
بله صاحب، د تعلیم په برخه کې زیات شکایت شته. مثلا ولی ولا زابل څخه لیکلی دی، وای په زابل کې ټولنې کې شافی کارونو ته توجه نه کیږي، خصوصا معرف ته. ولی چې یوازې ولی لیکلی دی، وای د زابل د تعلیم او تربیې برخې ته سمه پاملرنه نه کیږي. دا پوښتنه کریم ارغندابی هم کړې ده. یو بل اوریدونکي حمیدالله وطنوال له اروزګان ولایت څخه لیکلي دي، وایي د زابل له والي نه پوښتنه لرم چې د پوهنې په برخه کې تاسو کوم اقدام کړی دی او کنه دی کړی. مخکې تر دې چې والي صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي، کاکړ صاحب تاسو وایست د زابل په زابل کې تعلیم و تربیه خصوصا ښوونځیو ته واقعا توجه نه ده شوې په دې تیرو کلونو کې. والی خو اوس تازه راغلی دی، دوه میاشتې کېږي، له دوی نه په دوو میاشتو کې زیاته توقع هم نشي کېدی. او که توجه لکه څنګه چې اورېدونکي وایي که توجه نه وي شوې، نو علت یې څه کېدی شي؟
بله مننه. موږ د زابل ولایت تعلیمي تربیه واکټو له والی صاحب چې والی صاحب نوې راغلي دي، او موږ واکټو موږ تعلیمي تربیه ته هغه موږ په نورو چې باید څه وي نه دوی څه یې موږ شوونځي هلته مساتب شوونځي نه لري، تعمیرونه نه لري، موږ شوونځي مو تعمیرونه نه لري. یعنی هغه نه کار چې په نسبت نور ولایتو ته صحیح دي د زابل او تعلیمي تربیه ته نه دي صحیح، خو بیا هم
ولې علت څه دی؟ اصلي پوښتنه دا ده چې ولې نامني سبب شوې ده او کوم بل علت دی؟
زه درته راځم زموږ د مرکزي دولت نه توجه هم د دې باعث شوی ده چې دلته کار نه دي شوی ده تعلیمي تربیه لپاره. او خپله دولتي چارواکي چې مثلا پای کې د تعلیمي تربیه د دې بازوی څخه نړیوالې حتما کړي دي، خو اوس فعلا چې کمزوریان لري سوالونه وتله د شاجي د ولسوالۍ په باره کښې د معلمینو په باره کښې پاکې لکه څنګه چې والي صاحب وویله ورته آیات یې لیدلی دي، هغه به هم انشاءالله مشکلات یې حل شي. خو په مجموع کښې د مرکزي دولت نه توجه هم د دې باعث شوې ده. او بل هغه حق حقوق چې د زابل ولایت ته ورکول کېږي، تقریبا تاسو ته معلومه ده چې موږ پر دغه سرشمېرنه باندې ډېر د دې تاکید کوو چې باید سرشمېرنه سره وسي. هغومره حقوق چې مثلا اوس زابل ته تقریبا د دوو لکو شاوخوا کې د نفوسو په اندازه باندې ورته هر څه امکانات وسي د زابل ولس ته، مګر تاسې پوهېږي چې زموږ نفوس اوس تقریبا تر اتلکه اوړي. نو هغه عمره امکانات چې ورکوي مرکزي دولت زابل ته د دوو لکو نفرو د نفوسو په تعداد باندې دوی ته خپل حقوق ورکوي، نو هغه هم د دې باعث شوي دي چې هغه خپل پوره حقوق نه دي رسېدلي د زابل خلکو ته.
بله صاحب، یوه اوریدونکې دلسوز له کندهار څخه پوښتنه کړې ده. ویلې دي وایي آیا کېدی نشي چې زابل هم بهر ته جلا لاره ولري، شاید منظورې ګمرک وي لکه څنګه چې کندهار لري په ګاونډ کې؟ آیا والي صاحب په دې برخه کې کار شوی دی؟ آیا امکان شته؟
بله صاحب، پوه نه
سولم، مهرباني. د دلسوز پوښتنه دا ده چې آیا زابل کولی شي چې له پاکستان سره ترانزیتي لار ولري، یعنی ګمرک ولري چې له دې لارې په مستقیم ډول له پاکستان څخه واردات او صادرات وشي؟
بله امکانات شته، خو ما مخکې اشاره وکړه چې هر څه زموږ مخ چې ډبه کړې ده هغه امنیت دی. که چیرې په منطقه کې پوره امنیت وي او د مرکزي حکومت توجه وشي، موږ مستقیم کولی شو چې ترانزیتي لار ولرو. د زابل خلک ډېر غریب خلک دي، هغه امکانات چې په نورو ولایتو کې برابر شوي دي واقعا په زابل کې په هغه اندازه چې زما امیدو نه دي شوي. اوس باید موږ د زابلیانو سره او مرکزي حکومت هم توجه وکړو چې په ګټه سره حرکت وکړو، تر چې موږ وکولی شو د غریب ولس ته مصدر د خدمت وګرځو.
بله یو بل اوریدون کې غلام سخی او دغه راس غلام سخی له دای چوپان څخه او اسمت الله له کندهار څخه لیکلی دی وای د زابل والی صاحب څخه زما پوښتنه ده چې تاسو ولې په خاک افغان ولسوالۍ کې چې د طالبانو دوی ډلې یو بل ته مخامخ شوي دي د هغوی په ضد عملیات نه کوي؟
ما مخکې وویل چې حکومت هیڅ وخت هم نه غواړي چې ملکي خلکو ته ضرر ورسېږي. موږ ډېر کوشش کوو او خصوصا زه خپله په د ټولو ولسوالیو تاته د خاکې افغان د ولسوالۍ سپینځېدې مې هم راغوښتې، خبرې مو ورسره کړې دي چې ځیرن هغه ماده خو هغه خدمات چې د حکومت لخوا هغوی ته عرضه کېږي د هغوی په اهمیت باندې باید وپوهېږي. ذهنن دوی اماده چې د خپل ولس سره همکار واوسي. خاکې افغان هغه ولسوالۍ ده چې دا څو کاله د مخالفینو په لاس کښې ده. بعضې نورې ولسوالۍ هم مستقیما تر تعدید لاندې دي، ولې زموږ کوششونه دا دي چې د توپک پر ځای دوی ته د خبرو د لارې قناعت ورکړو او خپل ولس د حکومت و ملاتړ ته واچوو او
بله مننه. سلامت اوسئ کاکړ صاحب. آیا لکه څنګه چې اوریدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې خاکې افغان کې د طالبانو دوې ډلې یو بل ته مخامخ دي او د جګړې خطر هلته شته؟
بله و لکه څنګه چې اوریدونکي وایي داسې څو ورځې مخکې په د چوپان ولسوالۍ کې چې هلته یو ځایي قومندان دی چې هغه منصور دادالله په نامه باندې هغه هم راغلی و خاکې افغان ته تقریبا د اتو میاشتو راهیسې هغلته میشت دي. نو بیا نورې ډلې د طالبانو راغلي ولې چې غوښتل چې هغوی دغه منطقې ته وباسي. واقعتا داسې لکه خلک چې وایي راغلي وه خلک ورته، مګر هم د دوی په مابینځ کې جنګ تر اوسه پورې نه دی شوی د طالبانو په منځ کې. خو په هغه کښې بیا د ملایانو سپین ږیري وو قومي متنفسین وګرځېدل، خو هغوی تر اوسه پورې جنګ یې نه دی کړي. دا واقعت لري چې راغلي وه جنګ ته راغلي وه نه، خو جنګ تر اوسه شوی نه دی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. تاسې اوریدونکي له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې د زابل والي ښاغلی محمد انوار اسحاقزی او د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ زموږ بیلبانه دي. که د زابل په اړه له دوی څخه پوښتنې لرئ له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې به هم تاسو ته اعلان کړو. دغه راز د افغان بیسیم د 888 شمیرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. ساعت 4:22 دقیقې دی. لدې شیبې کولی شئ چې زموږ له میلمنو څخه د زابل په اړه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0992235540 او هم 0928255. بیا وایم 0992235540 او هم 0928255. اوریدونکي له روم مهرباني. مهرباني کوئ سر. و علیکم السلام.
مهرباني.
سیده ډیر زیاته مننه والی صاحب، تاسو ته لږ وروسته ځواب وایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شیر احمد باشم از زابل ولایت و مرکز قلعه تک خبر کنم رسانه لکلیش.
مهربانی کوی سیب.
اول ترا سلام خانمی صاحب تاسو سلامونه او تخنیکی همکاران ته دغسې والي صاحب ته او کاکړ صاحب ته دا چې موږ د روسارې په کلي کې شتون لرو او زموږ کلی د ولایت څخه داسې څو مترونه لرې دی نو زموږ هغه چرۍ کوم د کوڅې چرۍ چې دی او درې ګزیان چې دی هغه ټول په اساسي توګه جوړ شوي دي یوازې زموږ کوم مشکل چې دی هغه زموږ دا مشکل دی چې خالي دغه کومې کوڅې چې دي دا سړکونه چې موږ دغه په خامه حالات کې دي زموږ له والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا تېرو والیانو او کوم خلکو چې وو دا تېر شو هغو یو هم دغه ته هېڅ توجه ونه کړل چې بېخي په ولایت کې چې زموږ دغه کوڅې وو دغه دوکانونه او دا ټول په ولایت باندې مربوط دي مرکز کې وو زموږ له والي صاحب څخه ولایتي شورا څخه دا هیله او آرزو ده چې زموږ دغه سړک
سلامت ډیر زیات مننه بل اوریدونکی حمله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده مهرباني متاسفانه د دوی ټلیفون قطع شو خیر جمیل کاکړ له هلمند لیکړی دی وای د خاک افغان په بحران کې تاسو څه کړی دی مخکې په دې موضوع خبرې وشوې هموالی او هم د ولایتي شورا منشي خبرې وکړې بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده مهرباني کوي متاسفانه د دوی ټلیفون هم قطع شو عبدالحکیم لیکلی وای د زابل ولایت د پوهنې چارې یوازې تر مرکز پورې محدود دي والی صاحب دې ځواب راکړي د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي سلامت اوسه مهرباني سلامت اوسه بله بله خبری کوي صحیح ده ډېر زیاته مننه اوس بل اوریدونکو غواړو چې څو شېبې ټلیفون ونه کې خیر یو اوریدونکی لاشته مهرباني تاسې هم خبرې وکړي چې بیا میلمنو ته نوبت ورکړو بله صاحب مهرباني کوئ
ځان خو معرفي کړم
خبرې وکړئ
خبرې م دا دی زه په خپله د خاک افغان د ولسوالۍ یم خاک افغان ولسوالۍ تر اوسه نه هېڅ خدمت نه دی شوی اوس یو څو شاګردان څه دي هغه مال څه وایسته نه لري خاک افغان بېخي وایسته نه لري شاګردان هلته په ریلیا کې لا ځای نه ورکوي اوس وایسته نه لري ورور خاک افغان څو شاګردان هسې بېرته کور ته ولاړ شو ورور هغه ځوانان یې ټول داعش ټول داعش جذب کړي دي
بله تاسو څه ډول خدمت غواړئ یعنی غواړئ چې لیلیه درته جوړ شي په مرکز دی ولایت کې او کنه په خپل ولسوالۍ کې شونځي او لیلیه غواړئ
باید په مرکز کې د لیلیه جوړ شي په ولسوالۍ کې خو موږ مشکلات لرو ولسوالۍ کې طالبان نه لګي په مرکز کې باید خاک افغان خلکو ته خدمت وکړي نو دا نه وي ځوانان ټول دایشت چې زه څه ویدي ورو راتي به خبره به خراب
صحیح ډیر زیاته مننه اوس په ورشو میلمنو ته والی صاحب کله دی ورستی اوریدونکو کې شروع کو دوی ته تاسو څه وایست
بله خاک افغان واقعا د څو کال د مخالفینو په لاس کې دی موږ کومه چې کله کله شار سره غلې ما کوشش نه کړی دی چې دغه متعلمینو په خاطر چې هغه ته د زمینه د سبق ویلو د تحصیلي مسایل کوشش کوم چې په کنات شار کې هغه ځوانان تشویق شي راشي او دوی ته امکانات برابر شي چې خپل تحصیل لري په مرکز کې وکړي په مجموع کې موږ باید کوشش وکړو په زابل کې مشکلات شته په د خاکی افغان کې فعالیت څه پر دی د ماری په دای چوفان کې فعالیت څه پر دی پاتغر کې فعالیت څه پر دی په نوبار کې فعالیت څه پر دی په شمولځي ولسوالۍ کې فعالیت څه پر دی موږ په مجموع په زابل په ساده باندې باید کوشش وکړو چې خلک ټول د تعلیم او تربیه د سره آماده کو چې څنګه خلک وکولای شي خپل اولادونه د حقوق مخالفینو د ولکې تخلاص کې چې د غوي د تعلیم مخه ډب کړی ده
مشکل تنها په یوه ولسوالۍ کې نشته، خو معمول په ډېر ولسوالۍ کې مشکلات شته. قرار قرار دا موږ د سپین ږیرو او علمای کرامو په واسطه سره کولی شو چې خدای وکړي چې یو متحد حرکت وکړو او خلک د دې بدبختۍ څخه خلاص کړو. هر وخت چې موږ خپل خلک په معنوي سرمایه باندې سنبال کړو، انشاءالله زموږ مشکلات هم لږ دي. خپل نهایي کوششونه کوو چې زابلیانو ته مصدر د خدمت وګرځو.
ډېر زیات مننه ښاغلی کاکړ. مخکې یو اوریدونکي عبدالحکیم له هلمند لیکلی وو چې وایي د هلمند د پوهنې چارې یوازې تر مرکز پورې محدود دي. والي صاحب هم تقریبا دا خبره تایید کړه چې په اکثرو ولسوالیو کې معارف په ټپه ولاړ دی. خو یو اوریدونکي عبدالهادي له شاجوی څخه لیکلی دی، وایي د زابل ولایت د پوهنې رئیس له شاجوی ولسوالۍ سره د مور او میرې چلند کوي، حال دا چې د شاجوی ولسوالۍ د زابل په معارف کې سهم تقریبا نیم دی. نو بیا ولی له دې ولسوالۍ سره د ده په وینا خیانت کیږي؟ آیا تاسو د دوی خبره تاییدوئ چې شاجوی دومره ډېره لویه ونډه هم لري، یعنی خلک یې علاقه مند هم دي چې درس ووایي، ښوونځي هم پکې شته، لیکن معارف بیا هم ورته توجه نه کوي؟
باندې زه د دې خبر کاملا تایید وم چې د شاجوی ولسوالۍ ډېره غټه ولسوالۍ ده او ډېر خصوصه ولسوالۍ ده، او واقعتا خلک یې ډېر د معارف دوسته خلک دي، او ټول اولادونه یې په مکتب کې دي او مکاتب هم هغلته فعاله دي. خو دغه وروستي څو وختونه کې څه مشکلات وله د شاجوی په معارف کې، چې هغه خوشبختانه د والي صاحب په منګړیتوب او د رئیس صاحب د تعلیم و تربیې په هلو ځلو باندې هغه مشکلات حل شوله. والی صاحب چې ول د څو ورځو مخکې سپینږیر راغلي ول، مشرانې راغلي ول، د مکاتب مدیرانې راغلي ول، چې هغه مشکلات یې ورته حل کړل. وختل ماشونه یې نه ورکول شوي، تقریبا اته میاشتې واسط ماشونه ځنډېدلي ول، ماشونه یې نه ول، مشکلات یې ول. خو دا چې دوی وایي دا خبرې زه تاییدوم چې واقعت په زابل کې د زابل ټول نور مکاتب یوې خواته او د شاجوی د بلې خواته واقعت موږ لکه څنګه چې والی صاحب وویل په خاکې افغان ولسوالۍ کې، د چوپان ولسوالۍ کې، ټغر ولسوالۍ کې، شملزو ولسوالۍ کې، نوبار ولسوالۍ کې مکاتب پته باندې ولاړ دی. هېڅ مقصد نشته. خو بیا هم نسبت تر دا نور ولسوالۍ ته په شاجوی ولسوالۍ کې مکتبونه ډېر فعال دي، او هغلته خلک یې په خپله خلکو فعاله کړي دي دا مکتبونه. نو چې دغه دي دغه مشکلات زه تاییدوم چې مشکلات یې شته، خو بیا هم انشاءالله مشکلات یې حل شوله. تر ډېره پورې دوی شاید په خبر نه وي مشکلات یې حل شوله د والي صاحب منګړیتوب باندې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. والي صاحب، یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده، نور الله وایي د زابل د پوهنتون لپاره آیا تاسو څه هڅه کړې ده، او که مو هڅه کړې وي نتیجه یې څه ده؟
کله چې زه زابل ته ولاړم، ما د عمومي شهرا باندې د زابل ولایت پروت دی، ډېر پر نفوس ولسوالۍ لري. مثلا یادونه اوسو شاجوی ولسوالۍ ته مشتغی کې اته د شباب مکاتب لري، چې لسه تمیرونه لري، نور یې نه لري. ډېر افسوس مې وکړ چې زابل غوندې ولایت کې تر اوسه موږ پوهنتون نه لرو. په ډېرو څوارلسو کالو موږ په دې باندې نه یو توانېدلي چې ولې په زابل کې پوهنتون نه دی جوړ شوی. زابلي ځوانان د تعلیم او تربیه سره ډېر علاقه لري. ما چې د دوی سره د نږدې کتلې دي، نور ولایتو ته ما سفرونه کړي وو، د زابلیان چې ما ولیدل واقعا د تعلیم سره تربیه لري. اوس زه خپل افسوس کوم چې ولې هلته دغه تر اوسه پوهنتون نه دی جوړ شوی. نو په زابل کې تر اوسه پورې په دغه مداري درې دیني مدرسې او یو دارالعلوم لرو، دوه بابا دارالحفاظه لرو، درې بابا دارالمعلمین لرو، درې بابا انسټیټیوټ لرو. زه کوشش کوم انشاءالله سبا کې زه کابل ته سفر لرم. کله چې کابل ته ورسېدم، اولین کوشش به زما دا وي چې د زابلي ځوانانو لپاره د پوهنتون کوشش وکړم. په مرکز کې باید دوی پوهنتون ولري، څو چې دوی ته زمینه مساعده شي د تحصیل کولو لپاره. انشاءالله زه د زما به د فلال په اولنیو کارو کې د زابل د پوهنتون جوړېدل.
بله صاحب، کاکر صاحب، یو شمېر اوریدونکو د موټر سایکل ستونزه یاده کړې ده. دا ستونزه تقریبا په اکثرو جنوبي ولایتونو کې شته. دوی وایي چې په زابل کې د موټر سایکل سپرو ته اجازه ورکړی شي. فکر کوم چې بندیز دی په دې ولایت کې هم. تاسو د دوی د غوښتنې طرفدار یاست، او که فکر کوئ چې نامنی به نور هم زیاته شي؟
بله، دا موټرسایکل تقریبا د دوه درو کلو راهیسې په زابل ولایت کې موټرسایکلونو پر سوارلۍ باندې بندیز لګېدلی دي، چې موټرسایکل هم بند دي. خو هغه زموږ دولتي چارواکو، امنیتي ملي، ریاست امنیتي ملي،
قمانداني د امني لیوا او ولایت په ګډه باندې دا تصمیم نیولی دی چې دلته امنیتي پی سي ډي د ترور یعنی هغه هدفي وژنې چې په زابل کې کېدلې تقریبا ډېره یې د مسلسلو څخه استفاده کېدله. نو په دې خاطر باندې په مسلسلو باندې بندیز لګولی دي. نو واقع د خلکو ستونزې شته، خلک ستونزې لري، خو بیا هم دولت هم ستونزې لري چې وایي چې خپل جواب ده دي چې هلته هدفي وژنې کېږي. په مسلسل باندې زابل یو ډېر کوچنی ولایت دی چې کېدای شي په نامنی کې ډېر مهم رول لري د مسلسلو کېدل که چېرې لسي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. ولی صاحب څو پوښتنې نورې چې له تاسو څخه اورېدونکو کړي دي، مثلا موسی کلیم له زابل ولایت له شهر صفا ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زموږ په ولسوالۍ کې چاپی وهل کېږي، عام خلک ځورول کېږي، له والي صاحب څخه ځواب غواړم.
بله، شهر صفا ولسوالۍ کې د کندهار د خوا څخه چاپی وهل شوي، په هغه کې بېګناه کسان هم دستګیر شوي وو چې هغه بندیان درې ورځې مخکې ما خپله شهر صفا ولسوالۍ ته بوتله. د هغه جدې څخه به تقریبا 15 کسه سپین ږیري علما کرام کلا ته راغلي وه، بندیان مو هم ورېله کړي دي. د خلکو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې په امنیت کې رغنده رول لري، د خپل دولت سره همکاري وکړي، هغه کسان چې مجرمین یې هغوی ته توصیه وکړي، او که چیرې جرم یې ثابت وي باید د هغوی څخه تاسې پشتیبانی وکړئ. دا خلکو وعده هم را کړې ده، د امنیت په باره کې هم وعده را کړې ده چې انشاءالله موږ به په خپلو کلو او ولسوالیو کې کوښښ کوو چې مخالفینو ته ځای ورنه کړو. ولې هغه کسان چې بېګناه پر هغوی باندې چاپی وکړي د هغوی مخنیوی به تاسې کوي. موږ بیا د کندهار سره هم په تماس کې شوي، انشاءالله هغه ستونزه ما ورحل کړې ده، کوښښ به کوم چې بیا ځای خلک زیر نه شي.
بله صاحب، یو مسله بل چې ډیر اوردونکو ورته اشاره کړې ده، مثلا دفتانی لیکلی دي چې وای د کلات شار څخه تر شاجوی ولسوالۍ پورې د کابل کندهار لوی لاره ډیره خراب ده، دا به څه وخت جوړ شي؟ همدغه غوښتنه څو تنو نور هم کړې ده.
دا لار مخفله ولیدل، واقعا ما په داسې د سرک دوه نه خراب شوی دي چې دوه موټران هم بغل پر بغل په دې تکلیف سره کېږي. دا مشکل ده د هغه موټرانو دی چې بارونه ډیر ورچی سړک پر مقاومت نه درلودي، خیر اخوس خراب شوی دي. موږ به کوشش کوو ز کابل ته ځم، کله چې کابل ته ولاړ سم دا به مم په پروګرام کې چې د وزیر صاحب په وړاندې سره وګورم. دا عمومي شورا ده د څو ولایتو خلک پر دغه لار باندې تیریږي، خلک په ډیر تکلیف کې دي. انشاءالله دا ستونزو لپاره به زه خپل نهایي کوښښونه کوم چې دا مشکل حل شي.
بله صاحب، ډیره مننه. داد محمد له کندهاره لیکلي دي، وایي د زابل نوی والي ډیر مهربانه کس دی، د زابل له خلکو غواړم چې ملاتړ یې وکړي، داسې مشران کم پیدا کیږي. د دې داد محمد نظر وو، او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی، والي صاحب له تاسو څخه غواړي چې وپوهیږي چې آیا تاسو د خاک افغان ولسوالۍ د تصفیه لپاره کوم تصمیم او پلان لري او کنه؟
ولا دا خو بعدي موضوع ده. د ولسوالۍ تقریبا څو کاله د دولت په لاس کې و، انشاءالله موږ کوشش کوو چې تر خپل وس طاقت پورې خلک له دې مشکلاتو څخه هم خلاص کړو. ولې وخت زمان غواړي.
بله صاحب، کاکر صاحب کریم الله جعفری له زابل لیکلي دی، وایي په زابل کې په دې 14 کلونو کې د بیا رغونې هیڅ کار نه دی شوی، د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله هم ځکه رامنځته شوې ده. یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې ولې، غلام سرور لیکلي دي البته، چې ولې په زابل کې ناامني ډیره زیاته ده. نو تاسو فکر نه کوئ چې همدا علت یې هم کېدای شي چې بیا رغونې تلته توجه نه ده شوې، د خلکو د ژوند ښه کېدو ته توجه نه ده شوې، او کنه د دولتي چارواکو بې غبري ده؟
تاسو یادونه وکړه زابل ته خلاص ټول سکرونه کې واقعتا توجهونه به سوي. خو دا زابل اکسس د نامې د زابل مادر ته له مخې چې زابل په ډیرن سره د کوم دي پروت دی ولایت دی، نو اته باندې دا ټول سرحد لارې ده تفصیل چارای د ټول ولایت اکمالات د دې خاصه د دولت مخالفین کوي پر د ډیورنس پر کاسه باندې را اوړي د نور ولایتونو. دا هم سبب دی چې د امنیت هم یو سبب دی چې د زابل ولایت ډیر سوجیمه د کړه. او بل واقعا د ټول کلمې کې مو سره مرکزی دولت د مور امیر چلن کړی، او موږ حق او حقوق چې موږ ولې د زابل ولایت مشته نه دی راکړي نسبت و نور ولایتو ته مشته واقعا هم کار نه کوي. سوي تاسو کې په هیڅ بخښه کې مشه کار در بیا غوړي کار نه تاسو دې په زابل کې
تعمیرات دي ټول چې څه تعمیرات یعنی دولت هیڅ څنګه په د سی مشاورې شاید بای دوی هغه کار نه دی کړی په وخت زه بیرونو خبر تاییدوم چې د دولت او د خلکو ترمامین واټن زیات شوی دی هغه په دې خاطر باندې زیات شوی دی چې دولت ورته کار نه دی کړی او دولت دلته موږ نږدې د بیرون پر څه باندې خلک امسایګانو به ډېر کار کړی دی نږدې موږ ته کار کوي خلکو دوی د کار نتیجه ده چې خلک یې د دولت سره په فاصله کې ساتلي دي نو موږ د مرکزي دولت د ولایتي دولت څخه توجه مو دا ده چې د خلکو سره خپلې اړیکې نږدې کړي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي یوازې په زابل کې اوس فعلا د ټول یوازې چې موږ خدمات وړاندې کړو د ملي پیوستون د لارې سره لکه هغه مخکې ورو چې خبره وویله چې زموږ سړک نه دی جوړ شوی دا اوس فعلا یو تلدي شوراګانې جوړې شوي دي د ملي پیوستون چې د زابل شاوخوا تقریبا شاید په درې څلور میاشتو کښې خپل کار شوي کړي هغه ټول کلي چې دي هغوی ته ورته سړکان جوړېږي هغه د دوی د لومړنۍ ضرورتونه چې هغه ټول کار نه به ورته وشي انشاءالله
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ اوس بیا هم تاسو ته دا نوبت درکوو چې زموږ له درنو میلمنو د زابل له والي او د ولایتي شورا له منشي څخه پوښتنې وکړئ اوریدونکی په ټلیفون کې لرو مهرباني
بلې محترم تاسو او د زابل ولایتي شورا منشي ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ
مثلا دما سوال دا مخکې مې د زابل ولایت ولایتي شورا منشي وویل چې د زابل لپاره د مرکز لخوا اهمیت کم ورکول کېږي دوی په خپلو خبرو کې وویل چې د زابل نفوس شاوخوا اتو نورو کو ته رسېږي خو د دوو لکو سهمیه ورکول کېږي دغه مشکل د افغانستان په ډېری پښتنو ولایتونو کې شته دا والي صاحب دا غوښتنه کوم او دا مې ترېنه پوښتنه چې تاسو به څه وخت د دې حل پوښتنه کوئ چې څوارلس کاله کېږي چې حامد کرزي حکومت راغلی دی او دا د بیاشرفري حکومت راغی دا غوښتنه به تاسو څه وخت کوئ او بله پوښتنه مې دا ده په ټولو ولایتو کښېدغه دي ولس او دا د حکومت واټن په دې ده چې حکومتي چارواکي خصوصا نظامي چارواکي پولیس او محلي پولیس دا له خلکو سره ښه وزه نه کړي بلکې ځینې اسلامي مقدساتو ته هم په بد نظر ګوري نو دا خلک دغه حکومت ته په یو نامشروع سترګه ګوري او دا حکومت یو فاسد حکومت نومري دې لپاره به تاسو څه وکړئ
بل اوریدونکی حمله رو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
وعلیکم توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
مهرباني
محترم والي صاحب او کاکار صاحب او تاسو ټول اوریدونکو ته خپل د مینې سلامونه وړاندې
سلامت اوسئ مهرباني
محترم وادي صاحب رښتیان یو ډېر نیک سړی ده ما په خپلو ولیدی زموږ ولسوالۍ ته راغلی ده موږ له ده څخه ډېر منندوی یو ډېر ښه نرمه لهجه لري ډېر ښه مبارک سړی ده خدای دې وکړي چې د زموږ د ولسوالۍ دپاره ښه لاسته راوړنې ولري او ښه کومکونه ورسره وکړي خو البته زه دوه درې پیشنهاد لرم هغه پیشنهاد دا ده یو موږ درته د جامې پیشنهاد وکړو چې زموږ جامه باید جوړه شي هغه انشاءالله اوس دا دوې درې ورځې کېږي چې کار پر شروع ده دا زموږ پیشنهاد یې ومنئ او بل زموږ د ولایت ولسوالۍ شاوخوا کلي د ملا نصر کلی د خان کلی لالی کلی پر دغو کلیو باندې د پښتو لخوا دخه د غټو سلا ډزې او ټکان کېږي په دغه کې زموږ ملکیان ډېر شي دم شوي دي تاسو په هم خبرې اسمخ کې بله ورځ په دغه کلي کې یو سړی په نارنجق باندې وویستل شو هغه هم سخت ټپي شو ما له ده څخه دا خواهش کړ چې دی له دغه افکارو سره په ارتباط کښې شي او دغه ټولو نظامیانو ته ووایي چې دغه بې ځایه ټکان طالبان داسې څو ټکان وکړي بس دوی پهواد کښې د اوانو د نارنجکانو د پوپو د دغو ټکان کېږي په دغو کښې دا زموږ ملکیان ډېر سخت خوږېږي دلته خلک انګور پرې کوي کلي دي ګان نو دا پیشنهاد ورته لرم دغه زموږ پیشنهاد باید دی ومني او زموږ په ولسوالۍ کښې باید امنیت رامنځته شي او بل زموږ د چینو یو سړک ده دا تر ترمیم لاندې ده لږ کار یې پر مخ تللی ده مګر تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده دا کار دغسې نیمګړی پاتې ده او بل زموږ د معلومانو تنخواوې نهشته لکه څنګه چې ما په مسیج کښې هم لیکل ده وویل چې تنخواوې ورکړلې شوې ده البته هغه په ډېر جنجال باندې د دوو میاشتو تنخوا ورکړلې شوې ده نور د پنځو میاشتو تنخواوې باقي پاتې دي
صحیح ډیر زیاته مننه اوس بیا له اوریدونکو هیله کوو چې ټلیفون ونه کې څو شیبې چې زموږ درانه مېلمانه ځواب ووایي. امین ځلان له اروزګان ولایت څخه لیکلي وایي په موټر سایکلونو بندیز لګېدو سره امنیت راغلی دی. دولتي چارواکو څخه هیله لرم چې دا بندیز ته دوام ورکړي. خو یو بل اوریدونکي له زابله لیکلي دي، البته نومیې نه دي لیکلی، چې د موټر سایکلو بندیز خلک په تکلیف کړي دي او خلکو ته ستونزې ایجاد کړي دي. او یو بل اوریدونکي احمد ولی خپلواک لیکلي دي چې آیا په زابل کې د نجونو ښوونځي شته او نجونې ښوونځیو ته تلی شي او که نه شي تلی؟ ولی صاحب مهرباني وکړئ اوس ستاسو نوبت دی.
بله صاحب، زابل کې د نجونو ښوونځی شته، سفر سویا مکتب شته، د شیخ مطی بابا باندې بیبي خاله په نامه سره چې هغه واکن په مرکز کې به تر دغه اضافه مکتب وجود ونه لري. د څو ورځې مخکې تللی وم، د مکتب څخه مې لیدنه وکړه. ما ته یو ډېر د خوشحالۍ احساس پیدا شو چې د زابل غونډې ولایت کې دونه نجونې او په ډېر عالي رویه باندې ما هغه نجونې ولیدلې. بل راځو د پولیسو مشکلات چې ورور د شاجو سره خبره وکړه، زما ډېر لږ وخت کېږي پولیس په منطقه کې د یو څراغ شکل لري. که چیرې په یو ښار کې څراغ نه وي هلته ډېره تاریکي ده. پولیس باید خپل وظایف ته متوجه شي. هغه پولیس چې مشکلات ایجادوي، ډېرو خلکو ماته شکایتونه هم کړي، په ډېر لږ وخت کې به انشاءالله موږ هغوی کې تغییر راولو او داسې کسانو په وظایفو باندې ګمارو چې هغه خلکو ته واقعا ښه خدمت ارزښت لري. زه اطمینان ټولو زابلیانو ته ورکوم، ولې مشکلات په یوه ورځ نه لېږي. د خلکو همکاري اړینه ده. خلک خپل زامن باید پولیسو ملي اردو ته ورکړي چې تر څو په ښه ډول سره هغه وکولی شي چې خپل وطنوالو ته خدمت وکړي. که چیرې موږ وغواړو چې د ولس او د دولت ترمنځ واټن ورکو، هغه په نیکو اخلاقو په ښه دعوت سره کېدلی شي، په توپک سره نه شي کېدلی. بل ورور سوال وکړي چې زموږ کلي تر تعلیم لاندې دي، تعلیم یو ټاکو کې دی، د غټو ټکانو دغه کوي، پیرونه کوي، خل واقعا هم دی حقیقت دی. که چیرې د مخالفینو او د دولت ترمنځ ټکر مشه دي، متضرر ولسي خلک دي. زما پیام ولسي خلکو ته دا دی چې راسئ وژه پر وژه د خپل خاورې او د خپل دولت څخه دفاع وکړو. هغه کسان چې زموږ ژوند نارامه کوي، هغه کسان چې موږ بدبخته کوي، جنګ بدبختي ده، سوله خوشبختي ده. راسئ خپل ځانونه په اتفاق سره د دې ناوړې پدیدې څخه خلاص کړو. و دېرش کاله افغانانو ډېر سخت کړاوونه تر مختلفو عنوانو لاندې ولیدل، ډېر سخت وکړېدل، د هر څه څخه خلاص وو. ولې د زما په شخصي نظر باندې د دې ټولو مشکلات څخه یوازنۍ لار زموږ اتحاد او اتفاق دی. که چیرې موږ اتحاد او اتفاق ولرو، انشاءالله بیا موږ کولی شو چې بدبختیو ته په کلکه سره جواب ورکړو او د یو ښه سالم آزاد اباد افغانستان په لور حرکت وکړو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه له تاسو څخه. اسدالله کاکر د ولایتي شورا منشي، یو شمېر اوریدونکو چې پوښتنې کړې دي، هغه یو داده چې محمد ولی هیواد له زابل لیکلي وایي په زابل کې بیکاري خورا زیاته ده، در نورو ولایتونو هم په زابل کې د بیروزګارو شمېر زیات دی، د دې وجه څه ده؟ آیا تاسو هم ورسره موافق یاست که نه؟ د زابل وضعیت هم همغسې ده لکه د نورو ولایتونو؟
بله، او مدر سره موافقه ما دا ماده ته لمخي هم چې دا موږ د زراعتي محصولاتو د بازار موندنه چې مثلا دلته بنیادی پروژې کارونه دي سوي، هغلته د وخت هم ځوانان بیروزګار دي، دولت ته توجه نه ده کړې، چې هلته پارکونه نشته، تفریحي ځایونه نشته، هلته یو فابریکه نشته، یو مثلا یو زراعتي ولایت دی زابل چې هغلته تقریبا ماده ته چې د انګورو محصولات لري، بادام لري، چې هلته موږ لکه مخکې شعورونه وویلی شي د سرحد د پاکستان سره باید دوی لاره پیدا کړې وای، دغه ګمرک پرې جوړ شي، لاره پیدا شي، واقعت په زابل کې به بیروزګاری ختم شي. هغه به د چشپاکي مثلا فابریکې هلته جوړې شي، د بادامو یو شی جوړ شي، کار ورته وشي ځوانانو ته، نو خپله د ځوانانو بېروزګاري به ختمه شي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دولت ورته هېڅ کار هم نه دی کړي، خو موږ اوس کوشش کوو چې دا کار ورته وکړو او دغه ګمرک جوړ کړو. دې خاطر د پاکستان هېواد سره ګمرک جوړ کړو او ورته د کشمش پاکي فابریکې، د بادامو مثلا هغلته کوم شیان چې دي هغه ورته جوړ کړو او ځوانانو ته کار روزګار پیدا کړو. خو بیا هم دا په ټول افغانستان کې اوس د بېروزګاري په ټول افغانستان کې ده، یوازې په زابل کې نه ده.
بله کاکر صاحب، بل پوښتنه هم له تاسو څخه ده، هغه دا ده چې محمد یونس کړی ده، وایي د زابل په مرکز کلات ښار کې ښاروالۍ هیڅ کار نه دی کړی او حتی خلک خو ښاروال بیخي پیژني هم نه. تاسو هم د ښاروالۍ له کارونو ناراضه یاست؟
والا تر یو حده پورې پردای بولم، خو بیا هم ښاروالۍ په خپل توان او قدرت چې لري، ولې چې ښاروالۍ په زابل کې خپل عایدات نه لري، چې هلته په توان او قدرت کې لري، یعنی خپل خدمات چې دي، خپل کار به چې دي هغه وړاندې کوي. خو بیا هم زه تاییدوم، خو دومره چې باید وای نه دي شوي، واقعت زه ورسره تاییدوم.
بله صاحب، زیات مننه. یو بل اوریدونکي اتل افغان پوښتنه کړې ده له زابل څخه، وایي آیا والی صاحب تاسو د زابل لپاره د کومې لویې یا مهمې پروژې پلان لري او کنه؟
بله صاحب، بله موږ د لږ ورځو کې چې ما د زابل اوسنۍ وضعیت تحلیل کړی دی، زابلیان په ډېر غربت کې ژوند کوي، زابلیان ډیر ښه خلک او ډیر غریب خلک دي. ولی هغه ورونه چې څه اداګانې لري زړونه یې درکوي. زه پوهېږم ولې دا ټول مشکلات په یوه ورځو، په یوه میاشت، په دوه میاشت کې نه خلاصېږي. زه پلانونه لرم، زه کوشش کوم چې د امکان تر سرحده زابلیانو ته اول د تعلیم په بخش کې او د کار زمینه ترې هغه چې امکان ولري زمینه مساعده کړو. مشکلات په ټول افغانستان کې شته، ولې زابل د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. زابل خلک ډیر غریب او ډیر ښه خلک دي، چې لږ خدمات ورته وشي د زابلیانو په ژوند کې به تغییر هم راشي. خصوصا پر دغه باندې که موږ سرحد باندې د پاکستان ته ډیر نږدې دغه ولسوالۍ لرو، که اول دا ترانزیتي لار دوی ته خلاص شي، د زابلیانو په ژوند کې واقعا مثبت تغییرات لاشي. دوی ته باید سړکونه جوړ شي، دوی ته باید فابریکې جوړې شي، دوی ته باید مکتبونه جوړ شي. انشاءالله کوشش به کوو او کوشش به موږ په مشترک ډول په اتحاد او اتفاق کې.
بله صاحب، د سړک غوښتنه ډېرو اوریدونکو کړې ده. مثلا غلام نبی لیکلي چې ولې د شینکۍ سړک نه جوړیږي. همداسې د ډېرو نورو ولسوالیو په اړه هم ورته پوښتنې شوي دي. شرافت د شرافت الله کاکړ له هلمند لیکلي دي، وایي پوښتنه مې دا ده چې په کومه منطقه کې چې منصور دادالله میشت دی، یوه ولسوالي ده او که دوی یا درې ولسوالۍ دي او غټه سیمه ده، نو کاکړ صاحب که دې پوښتنې ته تاسو ځواب ورکئ، او آیا که نوموړی دومره واضح او ښکاره په یو سیمه کې میشت وي، نو دولتي ځواکونه یې په خلاف ولې عملیات نه کوي؟
منصور د عبدالله د خاکیوان ولسوالۍ ته راغلی دی، خو په ښکاره باندې نه دی. هغه په پټه باندې چې موږ خبرېږو د بچوپان په بعضې نقطو کې او په خاکیوان ولسوالۍ کې هلته میشت دي. نو موږ تاسو ته مخکې وویل چې د خاکیوان ولسوالۍ تقریبا د 8 کاله کېږي د دولت په واک کې نه ده، هغه د مخالفینو په واک کې ده. هغه یو داسې ساحه ده چې هغلته یعنې دوی کولی شي په اسانۍ باندې هلته ژوند وکړي، او هغه ټوله ساحه د دوی په لاس کې ده. نو دا هم داسې په ښکاره باندې نه دي، په پټه باندې دي چې دوی داسې په ښکاره وګرځېږي چې ځان وښيي چې زه منصور عبدالله یم، راغلی یم، دلې کارونه وکړي، د خلکو سره وینې، لیدنې وکړي. خو داسې موږ هم خبرېږي چې په حکمران ولسوالۍ کې میشت دي، خو ښکاره نه دي، په پټه باندې میشت دي. لکه د نورو ولسوالیو په ټول افغانستان کې د نور د دولت مخالفین دي، دوی هم دغسې اوسېږي هغلته.
بله
یوازې د چوپان په حکمران ولسوالۍ کې اوسېږي.
بله سلامت اوسه، ډیره مننه. یو بل اوریدونکي فکر کوم چې نومې زړګی دی، د لیکلي دي چې له والی صاحب څخه پوښتنه لرم چې آیا د سرخوګان سیمه چې د ولایت او شاجوی ترمنځ پرته ده، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، امنیت نه لري، آیا تاسو د دې سیمې د وضعیت د ښه کولو لپاره څه پروګرام لري؟ او جاوید لیکلي دي، وایي زما له والی صاحب څخه پوښتنه ده چې د صحت په برخه کې څه کوي. غلام نبی هم لیکلي دي چې په زابل کې د نورو ولایتونو یوې ولسوالۍ په سویه هم روغتیا ته توجه نه ده شوې. ولی صاحب دوی ته هم که ځواب وایست.
بله صاحب، ورونه مستحق دي دا ورونه چې کومې اداګانې لري واقعیت لري. ولی خو ما مخکې هم اشاره ورته وکړ چې ستونزې په یوه میاشت په دوه میاشت باندې خلاصېږي. زابلیان په مرکز کښې هم د سیاحت د نقطې نظره سره ډېر مشکلات لري. ما شفاخانه هم د نږدو څخه لیدلې ده، په هغه معیارو باندې راته د بچې برابره نه ده. زه به کله چې کابل ته راځم زه به وزیر صاحب سیاحت امیر سره هم خبره کوم، د دوی مشکلات به ورته وایم، د دوی سره به کومکونه غواړو، کوشش به کوو چې په شفاخانه په اوسني وضعیت کې باید تغییر راشي. داسې خدمات باید دوی ته موږ عرضه کړو. چې
ولی صاحب تاسې وایئ چې په دوو میاشتو کې تغییر نه راځي. زه فکر کوم چې په دوو کالو کې هم نه راځي تر څو چې په مرکز کې ذهنیت نه وي تغییر شوی. تاسې وایئ چې زابل ته د یوه داسې ولایت په سترګه کتلی دي چې په هغې کې 2 لکه یا 3 لکه نفوس دی. حال دا ده چې تاسې وایئ چې د زابل نفوس تر 8 لکو زیات دی. که چېرته د یوه داسې ولایت په سترګه ورته کتل کېږي چې په هغې کې 2 لکه کسه اوسي او له بلې خوا له دې نظره مرته توجه نه کېږي چې کوم ولایت کې زیات کار شوی، په کوم کې کم کار شوی دی، کوم ولایت کې چې کم کار شوی دی باید هغه جبران شي. کله چې دغه ذهنیت په مرکز کې نه وي بدل شوی، تاسو خو فکر نه کوم چې په 2 کالو کې هم کوم تغییر راولی. په دې برخه کې به تاسو څه وکړئ؟
بله، دا واقعیت هم لري چې په 2 کالو کې هم که دا وضعیت دغسې روان وي لکه اوس، په 2 کالو نه، په 3 کالو کې به هم تغییر رانیسي. هغه خدمات چې نورو ولایتو سوي واقعا هم په زابل کې کار نه دی سوی. ولې خو باید ناامیده نه واوسو او باید کوشش وکړو. هر انسان باید تحرک ولري، زابلیان هم باید کوشش وکړي. د زابل نفوس 8 لکه نفوس دی، دا مشکل یوازې په زابل کې نه، په ټول پښتنو شینو ولایتو کې دی نفوس. د هغوی ډېر رقم سوی دی، علت یې هم ناامني ده. که چیرې په زابل یا جوارو نورو یا ټولو پښتنشینو ولایتو کې امنیت راشي، هلته سرشماري وشي، هلته خلک تذکرې واخلي، بیا معلومېږي چې د دې خلکو سره ډېر غټ ظلم سوی دی. ولې دا ظلم چا کړی؟ دا خپله د هغه خلکو د ځانه سره کړی دی. هره منطقه کې چې امنیت راځي موږ هلته کولی شو چې خلکو ته خدمات هم عرضه کړو، هلته تعلیم و تربیې ته کار وکړو، هلته سیاحت ته کار وکړو. د خلک لیواله دي، عمومي ولس سره چې ما خبره کړې واقعاً ذهناً اوس آماده سوي دي. موږ باید ډېر کار د قومي مشرانو او د علمای کرامو سره وکړو چې هغه خپل خلکو ته داسې پوهاوی ورکړي چې خپل خلک آماده شي، چې په خپلو مناطقو کې هغه خلک چې تخریب کوي د هغوی څخه مخنیوی وکړي. د کابل یرات عمومي شارع په دې دغه سره جوړه سوله، ولې ټوله د پلچکانو پلونه وو، سړک د مینو په واسطه سرګسته ټکر ټکر سوی، کندو کبر سوی دی. باید موږ د خپلو خلکو پر زینتو باندې کار وکړو. که واقعا هم خلک ودې ته آماده شي بیا مو مشکل هم لږېږي. دغه باسازي به وشي، مکتب به جوړ شي، سړک به جوړ شي. ولې چې بېرته بیا د تخریب کارانو د خوا څخه خرابېږي، د هر ورځ جوړېدل هم ناممکن دي. په زابل کې ډېر څه ولایت جوړ شوی وو، د والي لپاره کور و، د ولایت ماڼۍ وه. ولې د یوه انتجار په واسطه سره چې ما لیدنه وکړه دونه غټ ضرر یې رسولی وو چې دا بیا موږ په 2 کاله نه شو جبرانولی. موږ باید د خلکو پر ذهنیتو باندې کار وکړو. خلک دا فاصله چې اوسنۍ فاصله چې د ولس او د دولت تر مابین پیدا شوې ده، زموږ نیایي کوشش باید پر دې باندې وي چې موږ څنګه وکړو چې خلک بېرته د دولت سره یو ځای کړو. په موږ کې په پښتنو کې یو مثال دی، وایي مشر که مشرتو غواړي کشر هم خپل دود غواړي. که چیرې موږ په کلیوالي ژبه د خلکو سره خبرې وکړو، خلکو ته انشاءالله قناعت ورکولی شو. د خلکو سره ښه سلوک کول، د خلکو سره رحم او واقعا څه چې په سټیج باندې ویل کېږي د هغوی عملي کېدل، دا د پر جنتو باندې مثبت تاثیر هم لري.
ډېره زیاته مننه د زابل والي محمد انور اسحقزی او د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د تاسو اوریدونکو هم منندویو. د ازادي راډیو خپرونې چې د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.